کین وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. په دغه پروګرام کې چې د امیر احمد صفی په تخنیکي همکاري خبريږي، او ری چې د کابل پروسې نړیوال کانفرنس نن د افغان حکومت په کوربتو پیلېږي چې د افغانستان په سولې او ثبات باندې په کې خبري وشي، په همدې اړوند به تاسو ته مرکې هم ولرو، او همدارز به له خپل خبریال سره په کابل کې د ازادي راډیو خبریال سره هم تماس ونیسو څو د کابل د وروستي وضعیت په اړه هم له موږ سره خبرې وکړي. نور مهم مطالب هم لرو، خو تر هغه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه. د خبرونو سرټکی، د کابل پروسې نننی نړیوال کانفرنس لپاره د څه باندې شلو هیوادونو استازي او د ځینو سازمانونو لوړپوړي غړي کابل ته تللي دي. د سوریې په غوطه کې د سختو جګړو شاهده د پرون د بشري مرستو د رسولو لپاره له بندي سره سره هم د هوایي او ځمکني بریدونو راپور ورکړل شو، او د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د نړیوال جام غوراوي سیالۍ د یوې تمرینی لوبې په ګټلو پیل کړې. پوره خبرونه د نړۍ د شاوخوا 15 هیوادونو استازي نن د کابل د پروسې په نوم کانفرنس کې د افغانستان په سولې او ثبات خبري کوي. د کابل په نننۍ غونډه کې د منځنۍ اسیا د څو هیوادونو سربېره پاکستان، هندوستان، ایران، روسیا، امریکا، چین او جاپان او د ملګرو ملتونو او ناټو په شمول د دیرشو د یو شمېر نړیوالو ادارو استازي برخه لري. په عین حال کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د امریکا د ولسمشر سلاکار لیزا کورټس په دې کانفرنس کې د ګډون لپاره کابل ته رسیدلې. نوموړي په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره تر لیدنو وروسته کابل ته تللې ده. میرمن کورټس چې د امریکا د ملي امنیت د شورا د جنوبي او مرکزي اسیا څنګ مشره هم ده، پرونې په کابل کې د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر صلاح الدین رباني سره خبرې کړې، او ویلي دي چې امریکایي چارواکي د افغانستان له سولې څخه د امریکا په ملاتړ ټینګار کوي، او د کابل کانفرنس د سولې برخه کې د لارې د یوې عملي نقشې د وړاندې کولو لپاره مهم دی. بلخوا په کابل کې د افغانستان، امریکا او هندوستان لوړپوړو ډیپلوماتانو د سیشن می پرس پخپلو کې یو درې اړخیزه غونډه وکړه. دوی د تجارت، انرژي او اقتصاد برخو کې سره خبرې کړې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د بیان لمخې په دې درې اړخیزه غونډه کې د امریکا د هیئت مشري د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د لومړي سلاکار میرمن الیس ویلز او د هندوستان د هیئت مشري د پاک میتال کوله. په داسې حال کې چې د افغانستان د هیئت مشري حکمت خلیل کرزي په غاړه درلوده. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به سبا ته په دویمه تمرینی لوبه کې له هالند سره مخ شي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون له ویست انډیز نه یوه تمرینی لوبه وګټله. افغانستان په پرونی تمرینی لوبه کې په 15 شاورونو کې 133 منډې وکړلې. د لوبې د ځنډ په خاطر لوبه 140 منډو تر اکامه شوله، خو ویست انډیز لوبډلې 140 منډې پوره نه کړې. په 110 لوبغاړو ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. د افغانستان لپاره په پرونۍ لوبه کې د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړي دولت زادران 4، راشد خان 2، شرف الدین اشرف 2، او محمد نبی او شاپور زادران 1 وکټه واخیسته. تمه ده د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې رسمي لوبې چې د غوراوي جام په لړ کې دي او هدف یې 2019 کال نړیوال جام ته وتل دي، د مارچ په 4 له سکاتلند سره پیل شي. د داعش وسلوالو د ننګرهار په ولایت کې یو سړی سنگسار کړی. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال د ترلاسه کړل شویو عکسونو او د داعش د بیان لمخې وایي دا کس د وزیرو په تنګي کې سنگسار شوی. د سنگسار شوی کس د هویت په اړه څه نه دی ویل شوی. چارواکو هم تر اوسه دغه پیښه نه ده تایید کړې. ورزو د نړۍ خبرونو ته، د سوریې په ختیځ کې د یاغیانو تر ولکې لاندې غوطه سیمه کې د روسیې په غوښتنه د بشري مرستو لپاره د اوربند لومړی ورځ له تاوتریخوالي او هغه شکایتونو سره مله وه چې وایي په جګړه او بریدونو کې د توقف د مرستو د رسولو او د ملکي ټپیانو د ایستلو لپاره ډیر لنډ دی. د سې شنبې په ورځ تر هغې لږ وروسته چې د روسیې لخوا 15 ساعته اوربند عملي شو، د غوطه له محاصره شوې سیمې د هوایي بریدونو، توغندیو او توپونو د ډزو راپورونه ورکړل شول. په سوریه کې فعالان وایي د سوریې حکومتي ځواکونو او ته په ختیځ کې یو شمېر هوایي بریدونه او د توپونو ډزې کړې دي. موسکو او دمشق یاغیان تورنوي چې راکټونه توغوي او وایي د ولسي خلکو لپاره لار پرانیستي او څو لسیمې ووځي. ملګرو ملتونو ویلي روانې جګړې د بشري مرستو رسول ناممکنه کړې دي. په زرګونو مقدونیایانو پرون په پایتخت سکوپیه کې د دې هیواد د نوم د احتمالي بدلون پر ضد لاریون وکړ. یونان له مقدونیا سره له اوږدې مودې راهیسې د دې هیواد پر نوم کړکیچ لري. دا لاریون چې یو شمېر مدني بنسټونو تنظیم کړی و، پکې د سړې هوا او واورې سربیره زرګونو خلکو برخه اخیستې وه چې ډېرو یې د مقدونیا د بیرغ په رنګ رنګ شوي چترۍ پر ځان نیولې او د ژوندۍ د یوې مقدونیا او ژوندي د یوې مقدونیایان شعارونه یې ورکول. مظاهرهچیانو د یونان او مقدونیا د حکومتونو ترمنځ د هغه روانو خبرو اترو د سمدستي پای ته رسېدو غوښتنه وکړه چې د مقدونیا د نوم پر سر د لسیزو اوږدو کړکېچ د هواري لپاره د دواړو هیوادونو د چارواکو ترمنځ روانې دي. او سره له دې چې د ترکیې لخوا د چک جمهوریت څخه د سوریې د کردانو د مشر د ورسپارلو غوښتنه شوې وه، په پراګ کې یوې محکمې د دې شخص د خوشې کېدو امر کړی دی. د محکمې له حکم وروسته د چک جمهوریت چارواکو د سوریې د کردانو مشر صالح مسلم څو ورځې مخکې په پراګ کې نیولی او له توقف خوشې کړ. تر دې مخکې ترکیې له چک جمهوریت غوښتي وو چې د سوریې د ډیموکراتیک اتحاد د ګوند PYD دا پخوانی مشر دی ورسپاری. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشغلو ویلی مسلم کې که هر هیواد ته ولاړ شي انقره به تعقیب ته ادامه ورکړي. د ترکیې د صدر اعظم رسیل ویلی د صالح مسلم د خوشې کېدو پریکړه سیاسي وه او دا یې په څرګنده د ترهګرۍ ملاتړ بللی. نوموړي زیاته کړه چې دا به د پراګ او انقرې پر اړیکو منفي اغیز وکړي. ازادي رادیو ته غواګیست. د ازادي رادیو خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه www.azadiradio.com او فیسبوک باندې لوستلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د افغانستان د په کوربتوب نن د کابل پروسې نړیوال کانفرانس په کابل کې پیلېږي او هدف یې د افغانستان د سولې او ثبات په اړه باندې بحث دی.
در نشست دوم پروسې کابل قرار است دولت افغانستان دیدگاه جامعه و طرح همه جانبی خود برای صلح به شریک بسازد.
په داسې حال کې چې د واشنګټن او اسلام آباد ترمنځ سترینګلتیا دوام لري، د امریکا د ولسمشر یوې سلاکارې ویلي هیواد یې له پاکستان سره د نویو اړیکو ته رامنځته کولو په هڅه کې دی. د پروګرام په دویمه برخه کې به هم تاسو ته د ازادي اورېدونکي نوې اونیزه خبرونه وړاندې کړو.
السلام علیکم، دا خپلی پکتیا تمکنی ولسوالی نه سمیع الله حلیمی تندر خبرې کوم. دا ټول افغانان ته هیله لرم چې هر افغان
د ازادي اوریدونکو په دغه پروګرام کې ګڼو خلکو موږ ته د خپلو شکایتونو خبرو په اړه باندې میسجونه را لېږلي دي. د پروګرام په لومړۍ نیمه کې د افغانستان په کوربتوب د سولې د پروسې په اړه باندې تاسو ته تحلیلي مرکه هم خبرو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د کابل د پروسې په نننۍ غونډه کې به د سولې لپاره خپل پراخ لیدلوری او هر اړخیزه طرحه د نړیوالې ټولنې له استازیو سره شریکه کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند وایي د کابل د پروسې په پخوانی کانفرنس کې د سولې لپاره په ملاتړ ټینګار شوی، خو په دې کانفرنس کې به چې نن جوړیږي د سولې د طرحې په جزئیاتو خبرې کیږي. د کابل پروسې په نننۍ غونډه کې د شاوخوا 15 هیوادونو او نړیوالو ادارو استازي برخه لري. په اړه تفصیل اجمل اند وړاندې کوي.
افغان چارواکي ویل وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره د قید او شرط پرته د افغان حکومت چمتووالی په دې برخه کې د واضحه طرح وړاندې کول او د پاکستان سره دولت په دولت د خبرو اترو وړاندیز هغه څه دي چې د کابل د پروسې د دویم کانفرنس یې له لومړني هغه متفاوته کړی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی تیر شپه ازادي رډیو ته وویل د 2018 میلادي کال د جون په شپږمه نیټه د کابل د پروسې لومړی غونډه یو بریالی پایلو. دا نوموړي پوینا په هغه غونډه کې ډاډ ورکړل شو چې د سولې هڅې باید د افغانستان په مالکیت او د افغانانو په مشرۍ تر سره شي. ښاغلی مستغنی زیاته کړه
حالا در نشست دوم
شکیب مستغنی وایي خوست د کابل د پروسې په دویمه غونډه کې ټاکل شوی افغان دولت د سولې په اړه په بحثونو کې د افغانستان د سولې په اړه خپل نړیوالو شریکانو ته خپل پراخ لیدلوری او هر اړخیزه طرحه وړاندې کړي. تر دې مخکې د افغانستان جمهوریت ریاست ویلي و چې له طالبانو سره له قید او شرط پرته د سولې خبرو ته چمتو دي. د عامو ستراتیژیکو اړیکو په برخه کې د ولسمشر د دفتر د رئیس مرستیال محمد هارون چخنسوري د سې شنبې پورس کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل. د کابل پروسی غونډه کې به له وسلوالو طالبانو سره د سولې لپاره او پاکستان سره د دولت په دولت خبرو لپاره روښانه واضحه طرحې وړاندې شي. خو پوښتنه دا ده چې ولې له پاکستان سره خبري؟ د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب بستغنی وایي د کابل د پروسی دواړه بحثونه هغه که د سولې په اړه دي او که د ترهګرۍ سره د مبارزې په اړه د پاکستان رښتینی او صادقانه همکارۍ ته اړتیا لري. که څه هم افغان حکومت له وسلوالو طالبانو سره بې قید و شرطه د سولې خبرو ته چمتووالی ښودلی، خو طالبانو تر اوسه داسې کوم ډاډ نه دی ورکړی. البته په یوه نوې خبر پاڼه کې وسلوالو طالبانو یو وار بیا د قطر د دفتر له لارې له امریکا سره د افغانستان د سولې لپاره د مستقیمو خبرو اترو غوښتنه کړې. خو د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان شکیب مستغنی وایي سوله د افغانانو ترمنځ ده او باید د افغانانو ترمنځ خبرې وشي. خاغلی مستغنی وایي د سولې بهیر هغه مهال بریالی کیدای شي چې یو بین الافغاني بهیر وي او مشري او مالکیت یې د افغانانو وي. په عین حال کې رپورټونه وایي چې د کابل د پروسې په غونډه کې د ګډون لپاره لا د مخه کابل ته د بیلابیلو هیوادونو هیئتونه رسیدلی دي. تمه کیږي چې د دې کانفرانس ګډونوال به د سولې لپاره د افغان حکومت د ترهم ملاتړ وکړي.
ازادي راډیو ته غوږ استاسو د ریډیو په ټول افغانستان کې په 12 شپږ نیمه ځنۍ سبا او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوي. د ازادي راډیو په نننیو ځنګړیو خبرونو کې بعد کابل د پروسې په اړه باندې تاسو ته نور هم توضیحات وړاندې شي. د کابل پروسې نړیوال کانفرنس نن د کابل په کوربتوب پیلېږي. تمه ده په څو ساعتونو کې دغه کانفرنس پیل شي او د شاوخوا 15 هیوادونو استازي دغه کانفرنس ته راغلي دي څو د افغانستان د سولې او ثبات په اړه باندې خپل نظریات له ګډونوالو سره شریک کړي. د افغانستان جمهور رئیس ویلی دی په دغه کانفرنس کې به د افغانستان حکومت له خوا له طالبانو سره د خبرو همدارز له وسله پاکستان سره د مخامخ خبرو په اړه باندې دوه طرحې د دغه کانفرنس ګډونوالو ته وړاندې شي او تم د خپل ولسمشر دغه طرح وړاندې کړي. د کابل د پروسې د نننی کانفرنس په اړه باندې مو مخکې له د کابل پانتون له استاد پوهاند ودیر صافی سره خبرې کړې وي. د پوهاند ودیر صافی سره مې په مرکه کې لومړی لاغنه وپوښتل چې د کابل د نننی کانفرنس په لړ کې به د افغان حکومت له خوا له طالبانو سره د خبرو د طرحې وړاندې کول څومره مهم وي. هغه داسې وویل:
تجربونه په لاس راوړلو سره د ولسمشر داسې یو طرح وړاندې کړي چې ټولو جانبو ته د قبول وړي او لاره د آینده سولې دپاره هواره کړي، او که دا اجماع د دې هېوادو چې راټولېږي پرې باندې راغله، امید ده چې یو مثبت ګام د سولې په طرف واخلي.
ښاغلی صافی، د افغانستان حکومت له خوا نه شاوخوا 15 هیوادونه دغه کانفرنس ته رابلل شوي دي. په خپله د دغه خلکو راتګ څومره د دغه کانفرنس اهمیت لوړوي او څومره به یو قوي دریز نه خبري وشي نن؟
بالکل، خبره خو دا ده چې تر اوسه پورې دومره هیوادونه چې په افغانستان کې سوله غواړي عملي ګامونه تر اوسه پورې د مثبتې خواته یو هم نه دي اخیستي. یا جګړه ده، یا د کوهش ده، یا اظهار د ښې هیلې ده چې سوله باید راشي. نو امید ده چې دا ټولو هیوادونه چې راځي او دا یوه اجماع د منطقوي جوړوي، نو دا به ډېر مثبت وړاندیزونه عملي کړنلارې د سولې ته د رسېدو په خاطر باندې د مخالفینو او هغو چا دپاره چې مخالفین ته پوټوي په منطقه کې وړاندې کړي چې ټولو د تنات وړ اوسي او دا د اهمیت د وړ ډک یو کانفرنس دی. او په آینده کې هم هغه څوک چې جنګېږي د همدومره هیوادو د موجودیت د امله ځان ګرام بولي چې باید د سولې خواته لاره واره شي، نه به چې جګړه تر اخره پورې دوام وکړي.
استاد، د افغان حکومت له خوا نه به د مخالفینو یا وسلوالو طالبانو چې دوی عمده مخالف دی له دوی سره د خبرو د وړاندیز تر څنګ به پاکستان ته هم د دولت له دولت سره د خبرو د وړاندیز یو بسته وړاندې کړي، فکر کوي په خپله دغه د افغانستان له خوا نه دغه طرح وړاندې کول څومره د پاکستان دریز کمزوري کوي، ځکه چې پاکستان باید له افغانستان سره خبرې وکړي په دې مسایلو کې؟
بله، پاکستان خو اصلا لوبه ډیره بایللې ده. دوی صرف خپل ملي منافع سنجولي او د نړیوالو حقوقو د لحاظ متقابله هیواد یا د بل نړیوال شخصیت هیواد چې مستقل هیواد دی ګاونډی دی لکه افغانستان دې ملي منافعو ته قطعاً پام نه دی درلودلی تر اوسه پورې. همدغه ده چې دریځ ناکامه شوی دی، خپله هم انزوا ته نږدې شوی یا شاید دې موجودیت ته خطر دی. که دا ټول اجماع د منطقوي هیوادو راشي، هغه مکلف دی چې لاره ونیسي، خبرو ته کښېني او د افغانستان مخالفین یا راواستوي یا یې د پاکستان نه وپت.
یو څه په آخر کې غواړم وپوښتم چې اوس وخت نړیوال سیاستونه په سیمه کې تغییر شوي دي، فکر کوي دغه به هم مرسته وکړي که څنګه؟ ځکه چې د افغانستان لپاره خو د سولې هڅې له 2010 کال راهیسې را پیل شوي دي، په میلیونونه ډالر یې پرې مصرف کړي خو نتیجه یې نه ده ورکړي. فکر کوي چې آیا واقعا دغه غوښتنه د افغانانو به په داسې کنفرانسونو ترسره شي که څنګه؟
فکر کوم چې داسې کنفرانسونه واضح خبره ده چې اول ځلی دوام ځلی لسم ځلی شاید یو کال کې نتیجه ورنه کړي، مګر که لاره هواره کړي د سولې دپاره په طور د مثال یو اوربان ته ورسېږي سره یو موافقې ته ورسېږي چې نور وژنل بس ده، نور چې به هر څومره شرایط د دې خوا او د اخوا وي هغو باندې کېدای شي کلونه کېدای شي میاشتې او موده ډېره تېره شي تر څو سولې ته ورسېږي. مهم یې همغه اقدام دی چې اول یې ښودل کېږي او دوی یو اوربان ته سره رسېږي. نو فکر کوم چې جانب مقابل هم اوس دې قناعت ته رسېدلی چې نړۍ نه پاکستان غوندې هېوادونه نه ایران غوندې هېوادونه نور هېوادونه پرېږدي چې دوی ته وسلې ورکړي او دوی د غود لار نه راشي د افغانستان د حکومت د پرځولو دپاره فعالیت وکړي.
د کابل پانتون د استاد ودیر صافی خبری مواردی چې د کابل د نننی کانفرنس په اړه باندې خپل تحلیل شریک او ویل چې له افغان حکومت لوري به طالبانو سره د خبرو د طرح وړاندې کول مثبت پایلې ولري او هغه هم در اصل خو د دغو هیوادونو راتګ به د هغو هیوادونو خلکو لاسونه لند کړي چې نه غواړي د افغانستان له سولې سره مرسته وکړي. د ازادي راډیو خبریال حدیث پردیس همداسې به د کابل په سټوډیو کې له هغه سره به د کابل د پروسې د پایل په اړه باندې خبرې وکړو. پردیس صاحب، تازه جزئیات څه دي اوس چې په کابل کې شاوخوا 8:30 بجې را نږدې کیدونکې دي کانفرنس په 2 بجو دقیقا پیل شي او د څومره کسانو د راتګ په اړه باندې خبره شوه؟
بل سانګزې صاحب، تر اوسه پورې کانفرنس نه دی پیل شوی او تمه ده چې یعنی هغه معلومات چې د ولسمشر د مطبوعاتي دفتر له رسنیو سره شریک کړي وو 9 بجې کانفرنس پیلېدو نیټه یې ښودلې وه، خو نن په افغانستان کې د هوت نهمه البته د افغان ځواکونو ورځ هم ده، نو یو څه مصروفیتونه هلته هم شته دي او کیدای شي په هغه خپل وخت باندې چې 9 بجې وي دغه کانفرنس سپیل نشي لګ په پزن پیلېږي. او د ملمنو پر اړه باندې د څه باندې 16 هیوادونو استازي با صلاحیته استازي د افغان حکومت په خبر البته د را رسیدلې دي کابل ته او تمه ده چې دغه ناسته به یعنی نن پیل شي، اما دقیق وخت چې په 2 بجو به پیلېږي تر اوسه پورې په دې رابطه باندې دقیق معلومات نشته. سنګزیسي
بلې، تاسو چې کله دفتر ته راتلې په لارو کې څنګه حالات او ترتیبات څنګه وو د دې په اړه باندې راته وایي؟
بله، جدي امنیتی تدابیر نیول شوی دی. د نورو ورځو په پرتله باندې په کابل کې ډیر امنیتی ځواکونه تر سترګو کیږي او هغه مهم ځایونو ته چې کومې لارې ورغلي دي هغه په کامله توګه بند دي، تړل شوي دي او هیڅ چاته اجازه نه ورکول کیږي. او په نورو ساحو کې هم هغه د کابل په 4 دروازو کې او په نورو نقطو کې چیک پوینټونه شته دي د افغان ځواکونو په منظمه توګه هر څوک چیک کیږي. او یعنی د دغه کانفرنس لپاره جدي امنیتی تدابیر نیول شوی دي او د خلکو ګڼګونه هم د نورو ورځو په پرتله باندې خلک نشته په خار کې. او دا هم باید ویم چې نن البته د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت په کابل کې رخصتي اعلان کړې و او دغه رخصتي یوم د دلیل هم دغه کانفرنس چې مهم لارې تړل شوې دي نو خلک غنګونه هم کمد او امنیتي ځواکونه د نورو ورځو په پرتله په هر ځای کې د هر واټ کې ډیر تر سره کې سنګ ځای سي.
بل ډیر زیاته مننه کوم حدیث پر دې چې د کابل د پروسې د فایل پاړه باندې موږ ته جزئیات راکول وی ویل چې چارواکو ویل نه بجې بعد د کانفرنس پیلېږي او د سباندې شلو هیوادونو استازي هم دغه کانفرنس ته راغلي دي. اوس هم د ځینو عام خلکو غږونه چې موږ ته د ټلیفون لارې زنګ والی او غږونه ثبت کړي دي د کابل پروسې په اړه باندې اورو.
څرنګه چې د افغانستان حکومت ورته کابل پروسې په معمول باندې کانفرنس رابللی ده او دغه الدانه او نقشه اچوي تر څو د طالبانو سره یو سولې ته ورسېږي. زمو چې دا ډول پروګرامونه دا ډول ورنډې به کوم نتیجه ونه کړي چې اصلي ټکی وپنځنه. هغه دا چې د طالبانو سره د سولې لپاره دوه شرطونه باید ضرور هغه دغه ټکی دی یو د ابو خارجان او تل یې د هغوی د محلي ټاکنه.
السلام علیکم مزمن د پاتریس ولایت د رسول صلی الله علیه وسلم د اجازه غونډې څخه سره په تماس کې یم. کله نو د لوړو مقاماتو څخه دغه چې دغه سبا غونډه چې جوړیږي چې خصوصا د طالبانو سره خبرې وکړي. دوی ولې په پاکستان په ستړي یا په بل دولت په ستړي چې خود به خود افغانان سره جوړ شي بیا د ټول دنیا لا سزا ده.
د افغانستان په اړه د غربي مطبوعاتو په مقالو باندې احمد شیبر تبصره لیکلې ده.
واشنگتن پوسټ رسپنې د ریچارډ کوهن په قلم مقاله خبره کړې ده. د مقالې سرلیک ته امریکا باید هم د اوس له افغانستان ووزي. د مقالې په یوه برخه کې لیکوال لیکي چې امریکایان ووزي طالبان به بریالي شي چې هیڅوک داسې څه نه غواړي. خو لیکوال د دې سربیره د ویتنام جګړې ته اشاره کوي. له دغه واده امریکایي ځواکونه په 1990 میلادي کال کې ووتل. د لیکوال په وینا د امریکا د پریکړې هغه ویتنامیان له ستونزو سره مخامخ کړل چې امریکایي پلاوه وو. وړاندې راغلي اخر به هغه څه کوو چې باید کړی مو وای. دا د لیکوال کوهن نظر دی. خود جکپور یو امریکایانو نظر لدی سره توپیر لري. مثلا په ناټو کې د امریکا سفیر بیل هاچسون چې تازه د افغانستان له سفر استون شوی وای دوی به پرنيشتي چې په افغانستان کې شخړې زیات شي. تر جمهور ریاست مخ کې د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ هم د افغانستان ماموریت له ناورینه ډک بللی وو او له دغه هیواد د پوجانو د وتلو خبره کړې وه. خود تیر کال په اگست کې د افغانستان او جنوبی آسیا لپاره چې کله ستراتیژي اعلان کړه په هغه کې څرګند کړه چې امریکایي ځواکونه بل دغه هیواد د محل ویشل مخېونه وسی شرایط او زمان تلکتو سره سم به ووسی. وی بل خبرونه بیا د افغانستان د چارواکو د خپل منځي ستونزو مسله راخېستې ده. ډیپلوماټ خبرونه په اړه د عطا محمد نور مقاله خبره کړې ده. د مقالې په پیل کې د 2014 کال د ولسمشۍ په انتخاباتو کې درغلي ته اشاره شوې ده. د لیکوال په وینا له درغلي او ډک د انتخابات د اشرف غنی په ګټه شول. دا هغه چا په ګټه چې د طالبانو د رژیم له نسکورېدو وروسته کابل ته راغی او د دې ټولنې له واقعیتونو سره د نور په وینا سم آشنا نه دی. په مقاله کې بیا د ملي وحدت د حکومت د جوړېدو خبره یاده شوې ده چې د لیکوال په باور په دې حکومت کې د جمعیت په استازیتوب ډاکټر عبدالله برخه اخیستې ده. د جمعیت اسلامي اجرایي رئیس وړاندې لیکي چې د ملي وحدت د حکومت د تشکیل پر مهال زموږ ټینګار پر دی وو چې مرکزي سیاسي سیستم بدل شي، د اداري فساد پر ضد مبارزه وشي، د فقر مخه ونیول شي او له هغو طالبانو سره سیاسي جوړجاړي ته ورسی شو چې سوله غواړي. په مقاله کې بیا راغلي دي چې اشرف غني د داسې ولسمشر په توګه کار پیل کړ چې له اساسي قانون سره سم تعریف شوی دی، حال دا چې دی د ملي وحدت د حکومت مشر دی. اتا محمد نور د 2014 کال د ولسمشۍ په انتخاباتو کې د عبدالله ملاتړ کاوه او د اشرف غنی مخالف و. د تیر میلادي کال په وروستیو کې ولسمشر اشرف غنی اعلان وکړ چې د شاغلي نور استعفا د بلخ د والی په توګه منظور کړې ده او انجینر محمد داودی د هغه پر ځای د بلخ والی وټاکه. خو تر اوسه د ارګ او د اتا محمد نور ترمنځ لانجه نه ده هواره شوې او اتا محمد نور ټینګار کوي چې دی والی دی.
ازادي رادیو ته غواګیست په ټول افغانستان کې په 12 شپږ نیمه منځنۍ چپه او اف ام 3.5 باندې زموږ خبرونه اوریدلای شي. په داسې حال کې چې د واشنگتن او اسلام آباد ترمنځ ترنګلتیا دوام لري، د امریکا د ولسمشر یو سلاکاري ویلي هیواد له پاکستان سره د نوې اړیکو درامنځته کولو په هڅه کې دی. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت دا خبره د امریکا د ولسمشر د یوې سلاکاري او د دې هیواد د ملي امنیت په شورا کې د منځنۍ او جنوبي اسیا د څانګې د مشر لیزا کورتس له خولې کړې ده. نوموړي په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره په کتنو یو وار بیا په دې هیواد کې د تراګرو د پټنځایونو موضوع هم یاده کړې ده. په اړه د رویټرز خبري اژانس د راپور مهم ټکی اجمل اند وړاندې کوي.
په اسلام آباد کې د امریکا سفارت وایي د ولسمشر ټرمپ یوې لوړ پوړې سلاکاري پاکستان ته د سفر پر مهال ویلي چې واشنگټن له اسلام آباد سره د نوو اړیکو غوښتون کې دی. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا او پاکستان ترمنځ په وروستیو کې اړیکې ترنګلې شوې دي. رویټرز خبري اژانس وایي د امریکا د ولسمشر سلاکاري لیزا کورتس پاکستان ته د خپل دوه ورځني سفر په ترڅ کې د هغه څه په اړه هم اندېښنه څرګنده کړې چې امریکایي چارواکي د ترهګرو د تمویل په مخنیوي کې د پاکستاني چارواکو ناکافي اقدامات بولي. امریکا او پاکستان چې پخواني متحدان دي تیره اونۍ یو وار بیا اړیکې وروسته لاغې نورې هم خړې شوې چې امریکا په نړۍ کې د پیسو د څار د یو نړیوال سازمان غړي هیوادونه وهڅول څو پاکستان په هغه لیست کې شامل کړي چې د ترهګرو د تمویل د مخنیوي لپاره یې کافي اقدامات نه دي کړي. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت د ولسمشر ټرمپ د دې لوړ پوړي سلاکاري له خولې وایي امریکا غواړي چې د پاکستان سره نوې اړیکې د هغه ترهګرو ډلو پر ضد چې د سیمې ثبات او امنیت ته یې ګواښ پېښ کړی د یوې مشترکې مبارزې پر بنسټ رامنځته کړي. د امریکا د سفارت خبرپاڼه د میرمن کورتس له خولې زیاتوي چې دا اړیکې به همدارنګه د یو امن او سوله ییز افغانستان لپاره په یو شریک لیدلوري هم ولاړې وي. واشنگټن اسلام آباد تورنوي چې د حقاني شبکې په شمول یو شمېر هغه وسلوالو ډلو ته یې خوندي پټنځایونه برابر کړي چې په ګاونډي افغانستان کې بریدونه کوي، خو پاکستان تل دا ادعا رد کړې او وایي پر خپل خاورې پرله پسې د وسلوالو او ترهګرو ډلو پر ضد عملیات کړي. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت په خپل خبر پاڼه کې زیاته کړې چې د ولسمشر ټرمپ د سلاکاري د پاکستان له حکومت څخه وغوښتل څو په خپل خاوره د حقاني شبکې او نورو ترهګرو موجودیت پای ته ورسوي. میرمن کورتس له پاکستاني چارواکو سره د ترهګرو د تمویل د مخنیوي په برخه کې د پاکستان د کنټرول په نشټوالي هم د واشنگټن اندېښنې شریکې کړې دي. لویدیز هیوادونه وایي چې پاکستان د ترهګرو د مالي سرچینو د مخنیوي لپاره کافي اقدامات نه دي کړي.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلک کې د کوچانو ریاست مسولان
سره چې په خوست کې میشتي،
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د خوړو خوندیتوب او د خوارځواکۍ د کچې ټیټوالی په هیواد کې د لوګي او بېوزلۍ مخه نیسي. د عامه روغتیا وزارت د عامه تغذیې رئیس همایون لودین ازادي راډیو ته وویل لا هم په هیواد کې د خلکو د پام وړ برخه د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي چې عمده لامل یې خوندي خوړو ته د خلکو نه لاسرسی او بېکاري ده. اخوا د افغانستان د وزیرانو شورا دارالانشا رئیس نصرالله ارسلایي وایي د خوړو د خوندیتوب او تغذیې لپاره چې کوم پروګرام د افغانستان حکومت 1490 لمریز کال د میزان میاشت رئیس پیل کړه په پلی کې دوسر به په هیواد کې د فقر کچا تر ډیره راټیټه شي. نور حال د واسل وسال پر ریپورت کې
افغان حکومت په داسې حال کې د خوړو د خوندیتوب او تغذیه د ملي ایجنډا پلی کولو لپاره هڅې پیل کړي چې لا هم په هیواد کې 90% خلک د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د عامه تغذیه رئیس همایون لودین ازادي راډیو ته ویل خوندي خوړو ته نه لاسرسی او خوارځواکۍ د دې لامل شوي چې په هیواد کې د فقر کچه لوړه شي.
خوارځواکۍ کچه څومره لوړیږي فقر جګیږي، څومره چې د خوارځواکۍ کچه راښکته کیږي، څومره چې کمخونی راښکته کیږي، او څومره چې د خلکو لاسرسی او د اخیستلو توانایي
ماشومان په موسمنې خوارځواکۍ او سلور سلویخ سلنه ماشومان او سلویخ سلنه میندې د وینې له کموالي سره مخ دي. په افغانستان کې روانې جنگ جګړې نام نه ټولنیزې ستونزې د کارټیټ ظرفیتونه له هیواد د پنګې تیښته او په حکومتي درو کې شته فساد د بیکاری لامل شوی چې بېوزلۍ او فقر ته لار هواره کړې ده. خو له دې ټولو سره سره د افغانستان د وزیرانو شورا د دارالانشا رئیس وایي افغان حکومت په هیواد کې د فقر او بېوزلۍ د ختمولو لپاره د روان کال د میزان میاشتې رئیسې د یو شمېر نړیوالو بنسټونو په مرسته د خوړو د خوندیتوب او تغذیه ملي پروګرام پیل کړی دی. د دې شورا رئیس نصر الله ارسلی د سه‌شنبه پر ورځ په کابل کې د خوړو د خوندیتوب او تغذیې د ملي جنډا په پلي کولو کې د دینی عالمانو ونډې په نوم جوړ شوی پروګرام ته ویل
با توجه به امار بلند
دی. وای افغان حکومت په هیواد کې د لوګ یو خورزوکی لوړې او د اندېښنې وړ فیصدې ته پکتو چې د هیوادوالو د فزیکی جسمی او رواني ودې د مخنیوي لامل کیږي. د دې موضوع اهمیت ته پکتو دغه ملي مسلې ته د رسیدنې په هدف د خوړو د خوندیتوب او تغذیې ملي جنډا پیل کړه.
ای معزل ملی رسما افتتاح و راندازی نمود.
خغلی ارسلای وای د دغه ملی جنډا په پلی کې دو سره به تر ډیره په هیواد کې د لوګي او خورزوکی کچه راټیټه شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو له مخې د افغانستان د وګړو په شمیر کې هر کال په داسې حال کې 3% زیاتوالی راځي چې دغه هیواد په کلنی ډول 0.15% اقتصادي وده لري. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
وخت په افغانستان کې د سهار 8:30 شوې. د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز ته ورځو. د نړۍ د شاوخوا 25 هیوادونو استازي نن د کابل د پروسې په نوم کانفرنس کې د افغانستان په سوله او ثبات خبرې کوي. د کابل په نننۍ غونډه کې د منځنۍ اسیا د څو هیوادونو سربیره پاکستان، هندوستان، ایران، روسیا، امریکا، چین، جاپان او د ملګرو ملتونو او ناټو په شمول د یو شمېر نړیوالو ادارو استازي برخه لري. اخو په کابل کې د افغانستان، امریکا او هندستان لوړپوړو ډیپلوماټانو د سیرشمې پورس خپلو کې یو درې اړخیزه غونډه وکړه. دوی د انرژي، تجارت او اقتصاد برخو کې په همکارۍ خبرې کړې دي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په سبا په دویمه تمرینی لوبه کې له هالند سره مخ شي. افغان لوبډلې پرون د ویست انډیز لوبډلې ته ماته ورکړه. د دایښو سلوالو د ننګرهار په ولایت کې یو سړی سنگسار کړی دی. د ریپورتونو په اساس دغه کس د وزیرو په تنګی کې سنگسار شوی. د سوریې په ختیځ کې د غیانو تر ولکې لاندې غوته سیمه کې د روسیې په غوښتنه د بشري مرستو لپاره د اوربند لومړی ورځ له تاوتریخوالي او هغه شکایتونو سره مل و چې وایي په جګړه او بریدونو کې دا توقف د مرستو رسولو او د ملکي ټپیانو د ایستلو لپاره ډیر لاند دی. په زرګونو کسانو پرون د مقدونیا په پایتخت سکوپیه کې د دې هیواد نوم د احتمالي بدلون پر ضد لاریون وکړ. او سره لدی چې ترکیه د چک جمهوریت څخه د سوریې د کوردانو د مشر د ورسپارلو غوښتنه کړې وه، په پراګ کې یوې محکمې د دې شخص د خوشي کېدو امر کړی دی. مرانه چې ازادي راډیو ته غوږیست، ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12 شپږ نیمه ځنۍ څپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوي. په کونړ ولایت کې چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې له 300 زیات د غوښینو چرګانو د روزلو فارمونه جوړ کړي دي چې شاوخوا 3000 کسانو ته پکې د کار زمينه برابره شوې ده. د کونړ د چارواکو په خبره له شاوخوا دغه فارمونو نه د ولکو په حدود کې چرګان تر اوسه پورې مارکیټ ته عرضه شوې دي، خو فارم لرونکي بیا وایي چې ډیری وختونه د تاوان سره مخ وي. په دې اړه رحلا انوري یو ریپورت جوړ کړی چې د همدې ریپورت په خبرېدو سره به دغه پروگرام دغه برخه پای ته ورسیږي. تر په پاتې برخه کې به د ازادي اوریدونکو اونیزه نوې خبرونه تاسو ته وړاندې شي.
د کونړ والی وحید الله کلمزی د سی شنبه پورز ازادي رادیو ته ویل ولایت د تیرو کلونو په پرتله په هر برخه کې پرمختګ کړي چې اواز د غوښینو چرګانو د روزلو له 300 زیات فارمونه پکې جوړ شوې دي.
مرغداري یا د چرګانو د روزنې په برخه کې لله الحمد 302 فارمونه موږ په کونړ کې لرو چې تقریبا کلنۍ تولید د دې د چرګوړو تقریبا دوول کو پښوخه کړي. د 3000 پښوخه کې د موږ ځوانان وطنوالان او د کونړ خلک په دې باندې مصروف دي، یعنی دوی ته کاری فرصت برابر شوی.
کونړ والی په داسې حال کې دغه خبرې کوي چې په یاد ولایت کې د چرګانو فارمونو خاوندان د یو شمیر ستونزو لشتون شکایت کوي، وایي چې حکومت ورسره هیڅ ډول مرسته نه ده کړې. فارم لرونکي وایي دوی واړه چرګوړي له پاکستان راوړي چې اکثره یې په لاره کې مړه کیږي، او کله چې چرګوړي د پلورلو شي بیا پاکستان د چرګانو نرخونه راوغورځوي چې ډیری وختونه دوی له تاوان سره مخ کیږي.
ترخم لاره بنده وه، څو به ورته وایي قاچاقي لاره پوخانو مې راوړل.
ول او دیزا پوری خدیر مرګ کړل او پوری خو به مرګ به خدیر ذاتی چې واسه بل تر رسونه ګرمۍ نه واس د شپک سبب کې ملای بل قیامت یل ته دا غزان دیزا پوری ډیر چک په 3000 روپۍ و بوجي دانر 2000 روپۍ باندې د چرګلې ماتل ته تمام دي نو چې به کله دا دغه شو مارکیټ ورته چرګ خراب کینو دا په خپل به 2340 کې ولاړی مارکیټ چې خراب شي بس خریدار راشي په 130 او 190 200 به جگ ناخلی نو فارمر بیچاره ګان ډیر زیات قرضداري دي ډیر تاوانونه سره مخ
د چورګړو فارم لرون کې له حکومت او مرستندوی ټولنو غوښتنه کوي چې باید په کونړ کې ورته د چورګړو د تولید هچری یا فابریکا جوړ کړي بل دی کونړ او ټول افغانستان ته د پاکستاني چرګانو په واردولو بندیز ولګوي څو خلک په خپل وطن کې خپل تولید واخلي او ګټي په کور کې پاتې شي په کونړ کې د کرنې او مالدارۍ چار رئیس انجینر انعام الله صافی ازادي رادیو ته وویل چې د چورګړو د تولید فابریکې د جوړولو لپاره خپل وزارت مرستندوی دارو او خصوصي سکتور سره خبرې کړي چې ټول ورسره ژمنه کړي او کونړ د هچري جوړولو او د چورګړو روزلو لپاره مناسب ځای دی هغه وایي دوی د خصوصي سکتور او مرستندویانو په همکاري هڅه کوي چې چورګړي د هغو خوراک او نور شیان په خپل وطن کې تولید کړي څو افغانانو ته اسانتیاوې برابرې شي او هیواد ته د وارداتو کچه راکمه شي
او دا به د سکتور خصوصي د لارې نه جوړیږي یو سړی به سرمایه ګذاري خو داسې نه ښایي چې ټولې پیسې به هغه مصرف کړي پیسې به هغه پروژه ورکوي خو د 10% به پکېږي یعنی 70% 30% باندې
چې اوس دې ته څوک حاضر شوی دی
سکتور والا هو انشاءالله
خو د مالدارۍ کارپوهان دی وایي چې هچري په هغه ځایونو کې جوړېدلې شي چې چیرته د غوښینو چرګانو د روزلو فارمونو شمیر له زرو څخه تر 2000 پوري وی او بل هلته د هګي ورکوونکو چرګو دومره فارمونه موجود وي چې د هچري د هګي ورزنه مصرف پوره کړي او دا دواړه شیان په کونړ کې وجود نه لري نو ځکه خصوصي سکتور په یاد ولایت کې د چرګو د تولید فابریکې یا هچري جوړولو ته زړه نه خکوي صدیق الله صدیقی وای
309 فارمونه د غوښینو چرګانو لرو په خصوصي سکتور کې نو ولکه 2000 او 3000 پیټ مې دغه چرګان لرو 3000 تر 4000 کسان ته په کار بوخت دي دا فارمونه تر 2000 په خو شاکي ولرو ان شاء الله دلته موږ دولت را سره وادم کړی را همکار مستوم وادي کړی دي دلته تشه ماشين ان شاء الله نصب شي
خلک وایي له بهرنیو هیوادونو د غوښینو چرګانو غوښو او هګیو په واردولو هر کال له افغانستان څخه په میلیونونو ډالر پانګه وزي او که چیرته د چرګړو د تولید لپاره په کور دننه هچري او د چرګانو د خوراکي موادو فابریکې جوړ شي نو له یوې خوا به پکې په سلګونو بیروزګارو کسانو ته د کاروبار زمینه برابره شي او له بل پلوه به بهر ته تلونکي په میلیونونو ډالر افغانستان کې پاتې شي
آزادي او اوریدونکي جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي وريدونکو د خبرونه مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه ومني په دې هله چې جوړ روغ اوسي ورته تاسو راغلو پیغامونه ته په دې خبرونه کې مې د ننګرهار ولایت د اوسیدونکو ستونزې د دغه ولایت له چارواکو سره شریکې کړې دي د نورو سیمو ولایتونو څخه هم پیغامونه لرو خو په سر کې به وورو شي د ننګرهار د والی ویان عطاوله خوګرنی تاسو پوښتنو ته څه ځواب نه لري لومړی باید د وريدونکو ژغ وورو چې له خېوي ولسوالۍ څخه خپل ستونزې را سره شریکې کړې ده او سبا شغله خوګنی د دوی پښتنې جواب کې
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زکاری محمد رسول دین رہار ولایت خیوی ولسوالۍ د برکات کو سروند کلن په تماس کې پز سلام د افغانستان حکومت څخه وختنه کوم چې زمون په علاقه کې د جړی بابا پوندې او د 12 کیلومتره کچل ار د چې د کچړې څخه نیولې تر کاشکوټه پوري مونږ چې په خراب وضعیت کې پراته ده او دا حکومت مونږ سره د مور او د نړۍ سلوک کوي بنور ولایتونو کې د خلکو ویانې پیسې شولې خدل ته دی ولایت ته زمونږ ولسوالۍ ته زمونږ طرفونو ته بالکل نظر نه کوي مونږ هم د افغانستان ولسونه مونږ هم د افغانستان ریتی زمونږ طرف ته دغه توجه وکړي تر څو دغه ولسونه خوښ او خوشاله شي او زمونږ دغه علاقو کې چې دغه کم کارونه شوي دي دا هم د چې چندان صحیح کارونه نه دي شوي نو دا زمونږ په اساسي او بنیادي ډول باندې دغه سرک او دغه پل په اساسي ډول باندې جوړ کړي.
بله خو ګرنه سبد دي اوریدونکو شکایت مو ورده کې تاسو ورته جواب ورکړي.
بله د کاشکوټ د پل موضوع همدارنګه غزدرې سرک دا یو مهال کلونه وړاندې جوړ شوی و چې متاسفانه هغه ډول چې لازم و تخنیکي ډول برابر نه دی جوړ شوی نو ستونزې پکې رامنځته شوې وې تخریب شوی دی. موږ راسمه وړاندې هم د ټولګښ ښار وزارت سره ناسته درلوده او دغه موضوع مو د کوز کونر یا د کونر د ولسونو ستونزو لپاره د ستونزو په موخه هم د ټولګښ ښار وزارت سره شریک کړه. په دې موضوع کې ځینې مشکلات شته دی تاخیر لاندې موضوع د ولسونو ستونزې بیخي په ځای دي د شکایت بیخي په ځای دی. موږ تاخیر نو ان شاء الله هڅه کوو چې ورته یوه ځانګړې بودیجه پیدا کړو او د دوی دا ستونزې حل کړو.
بله دا بل اوریدونکو به مو اورو.
السلام علیکم. تاسو د ننګرهار ولایت څخه جوړو ولسوالینا محمد خبره کومه. موږ ته دغه شهدا او د ملي اردو شهدا او غیر کړی دي د قوالی او رئیس جمهور نه موږ هیله کیږي چې موږ ته دغه نمرې خپل نمرې ته وسپاري کی تارو تیر کړی دي او دغه غل د غل سروال او دغه غل منجلران دا موږ سره ودیږي چې کوم خځې خرته کی او موږ ډیر تپری دم د کوڼډ اورنده ته مان انده کړی وو. السلام په احترام.
بله خوګنسب
د خوګنو ولا ساري کومرو چې د شهیدانو د ورثو د لپاره د نمرو سره شریک کړی و دایواز د دوی نه د ننګرهار پکې چې ارتیرز د هیوا پکې ته مو وسیږي. موږ په ننګرهار کې د شهیدانو کورنۍ لپاره هغه چې د امنیتي قوا په لیست کې شهیدان شوی دي په سرخ دیوال سیمه کې بچ پرکړي دي. په همدغه ورځو کې تور د مسلم ننګرهار وړي هغه سیمه تلاړو ځاته برخه غسر شوی و هل څه د خصیا چولو نفسي برابرولو کار روان دی. ان شاء الله په نږدې دوه نیو کې به موږ د یو شمیر شهیدانو کورنۍ ته یاو یا بیزونه پلاس ولري نمبر ورکو په دې برخه کې هم نگرهار والی ځانګړي فارملرنه لري او هم انجنيران او هم جلال آباد ښاروالۍ سرپرستو.
ډېر مننه. او دبل اوریدونکو هم د روغتي ستونزو په اړه راټوي.
السلام علیکم. زه د نگرهار ولایت د کوری ولسوالۍ د ټکنور د کوری د ټکنور د کلنګوین تاسو ته تماس کوم. زمونږه تقاضا او غوښتنه دا ده د دولت نه دل ټول سوال په چې نو ولته هغه دې وخت ولسته په دې کې کلینیک دی او د سبي مزي شان دی نو څه مده وی چې څه دی او نو کې څه دی دا څنګه په کې څه دی خو سایل په کې نه څه دی نه نو په کې هسپتال څه دی زموږ دل ټول سوال چې نو ولته هغه دې سرک څه دی لاره کته ده او موږ ته بازي اجل مري پیدا شي هغه چې موږ هسپتال تر څنګ څه تامې ته رسوي رحم کولو نو هغه خپل ژوند له لاسه ورکړي. موږ د دولت نه دا غوښتنه ده د حکومت زموږ دا غوښتنه ده زمونته د جنګ ورته ساحه کې هسپتال دي چې اوی دا کوم د کلینیک یا دي چې زموږ خزه ډاکټر نه سي چې خزه ډاکټر لته پیدا کی تن خاګان یو کې حکومتونه وصولو ځکه موږ د حکومت او پلان کې موږ د حکومت زمونږ چې نو کومه شان دي خبر پر دي.
بله خو ګنسه
مننه. عموما په نگرهار کې په کومه اندازه چې درمل ورکول کیږي زموږ نفوس زیات دی ولی په ډیر کم اندازه باندې نگرهار ته درمل یا پروخی برخه کې عموما پاملر نه کا بعده سره لدی چیز موږ له سروالې کورنۍ هم راستنې شوې دي ولی د الفوري سنجا زړه دې ته اطمینان ورکوم چې د دې چې موږ له اړوند مسلمان سره یو کو موږ دا چې تر دې عمل د څه دې په هیڅ ولا سوالې کې په هیڅ روغ صحیح مرکز کې چې درمل وسول زړه باندې نه شي کته موږ په خپل کې سنجا لرو او موږ دا څنګه حل کړی د پولې دي کچه باندې دغه بدل الکوري نو تورین سره اړیکو کول څه نه او دا موضوع به ډیر ډیر حل
کړي. بلم یو بل اوریدونکو هم د ننګرهار څخه څنګه ولې دوی به وورو.
بلی السلام علیکم. مامور خان دکاندار ما د خیوی ولسوالۍ د برکاش کوډ نه لازادې راځو څخه خیله کو چې دغه وسول ده منګه لرو چې د خیوی ولسوالۍ په برکاش کوډ کې ټول د قانون لوي ستونزې سره مخامخ دي دغه کوم ویل چې د وګړو لپاره د غلری دغه ویل په جګه پاتې شوی دا او سین چې دغه ناشته مسول چارواکو سره خلک کوي چې سینادی دیوال سالتي لري او موږ ته سینادی دیوال په سین باندې جوړ کیو چې دغه واله وګو ورګ اسلام علیکم
بله خو ګرنس تاسو جواب
مننه موږ به تاخید وکړو د دې په سیمه کې اتمن به سینادی دیوال په نظر کې ورسنی ولسه استقلال په وګړو کې تیری فرادر کینی نیو څه وینو دا موضوع به هم موږ په خپل پروګرامونو کې وساتو او دا به د ټول د حل په موخه به پراتونی چې ردی غوښتل څه ځبونه وایو
بله مننه یو بل اوریدونکو هم د اچ د کډوالو ستونزې سره شریکي
زه غلام حسین احمد د ننګرهار ولایت نه خبرې کوم چې منګه د پاکستان راغلی مهاجر شوی او غوښتي دی او منګه چارواکي وزا وزارت د ماجرینو او ریاست د ماجرینو موږ له نمبر نه راکې یو وسې سرپناه پراتیو در په درو ګورګو د کور دی ملوري و سلام
بلی دا ورسته
مننه نګرهار والی تور جوړان دي مرکز کې د وزیران سره لږه شوه هم د کډوالۍ درسنو تو کور نه لپاره د څو په مخه د کورونو جوړول یا د نمبر د ورګې موضوع و موږ په دې برخه کې دوه مهم راتلونکي لرو یو هم د هندستان په هیواد په مسله موږ په نګرهار کې څلور درا لکړوالې راستنو شو کور نه یو تا د څو په مخه نمبر په واکې ورکو جوړو به ورته او دوی ته کلی ورکو چې په نيستي همدار سنده زرا کور نه یو د پاره به یا سنده زرا کور نه به د چین هیواد په مرسته باندې لکړوالې راستنو شو کور نه یو لپاره دوی چې په نګرهار کې دا په نګډی
راتلونکي کې به عملي د دې شارې پېل شي ډېر زه ته مننه کوم خو ګنې سپ چې زموږ د اوریدونکو پوښتنې او ستاسو جواب کړې مننه
ازادي او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي
اوس پستا سو نور غلی پیغامونه هم در تخبره کم چې د افغانستان له بیلا بیلو ولایتونو څخه رسیدلې دي دا پیغامونه بیل تبصری خبريږي او دا بایدو هم چې په دې پیغامونو کې د ازادي رادیو رسمي نظر نسته
زه رحمت الله د پاریابنا بادامات کې هم زمونږه څنګه نه و بلرو روزانه سړک لرو نه مکتب لرو نه کلینیک لرو نه پارک لرو نه انتن لرو موږ د ډیره مشکلات سره مخې باید موږ راغلي د یو ځای پر ورسي او سلام
السلام علیکم رفیق د کندهار ولایت د معروف ولسوالۍ څخه تاسو ته زحمت کوم چې د معروف ولسوالۍ کې حکومت هیڅ توجه نه ورته کړې حکومت مکتبونه په معروف ولسوالۍ کې بیخي پاتې دي یو مکتب هم نشته په معروف ولسوالۍ کې انکشافي کارونه یو هم نه دي شوی تاسو د حکومت هیڅ توجه نه درته کړې نو تاسو څخه موږ هیله لرو چې دا زموږ پیغام در دولتي چارواکو پرې ورسوي مننه
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه محمد ناصر د کاپیسا نه تاسو سره په کښه بیانوم د ازادي راډیو سره دغه د ټاپي پروسه چې شروع شوه د افغانستان اطمینان او د افغانستان اعتبار په ځای کوي زه د افغانانو ورونو نه حتی خویند ورونو نه ماشومان نه کوچنیانو نه زه دا هیله کوم چې دغه سې پروسو ته دوی لبای کوي او که دغه اطاعتي پروژه په افغانستان کې انشاءالله بې خطره روانه شي او داخله سر ته ورسېږي انشاءالله چې داخلي او خارجي شرکتونه به افغانستان ته ځلخکی ځکه چې د یو مملکت نه بل مملکت ته ترانزیتي یو پایپ لاین یا سرات یا تجارتي کرښه کیریږي دا په هغه وطن باندې ډیر غټ اثر او تاثیر لري نو زه دې ته ډیر لیوال ډیر خوشاله یم او خویند ورونه نه کوشانه نه بزرګانه عالمانه نه زه دا درخواست کوم چې دې ته خوشحالي سرګند کی او دې ته خلکو ته اته که یو پلان یو مور په خپل کور کې خپل ماشومان ته د شوې چې بچي نن د ترکمنستان او د پاکستان د انفلوري یو لولا روانه د یادې غازو یا د تیلو دا روانه ده د موږ مملکت نه روانه دا بل مملکت ته دی او د دې ریالو کوي او دا تاسو په فائدہ او د وطن په فائدہ ده والسلام به احترام
په دې هیله چې دا پیغام راته نه کړی
دا پیغام د زابل ولایت خاکوان لسالې زخه تاسو ته پرېږدم. د تاسو پروژې په اړوند باندې پرېږدم. څنګه چې تاسو پروژه روانه ده او کار ته پیل ده، نو درې خبرې لرم باید راتمشر شي او اړوند چارواکي واوري. د افغانستان خلکو چې د تاسو پروژې ته د ډېر وخت راسي امیدونه ولو، دا چې پروژه پیل شوله لومړی باید د افغانستان وګړي، د افغانستان خلق خپل ضرورتونه لوړ کړي، بل چاته محتاج ونه اوسي چې همد تخنیک او په نورو برخو کې ورځینې مرسته غواړي، باید خپله په دې کار وکړي، خپل ضرورت لوړ کړي. او دوهم باید د افغانستان د پروژې اصل کوونکي د دې پروژې نلیک کې سره چیرمه وګړو ته باید کار وکړي، هغوی خلک هم ډاډمن شي او یو ډول خپله امید وي، خپل د خپل ځان مال وګولي، دغه پروژه د خپل ځان ملکیت وګولي. او دریم باید څنګه چې د شرخي او غرب بلاک استخبارات فعال دي، د هغوی د مخنیوي په خاطر باندې باید ډیر فعال او ډیر باید هوښیار اوسي، تر څو هغوی ډیر د خنډ سببونه ګرځيږي. موږ ډیر ځله د افغانستان خلک یو څه الفی د خو شرخي او غرب بلاک د مخنیوي کړی ده. خواهش مې ده چې په امر راته نشر کې وسه په قط به احترام وسلام.
السلام علیکم، مونږه خوشبینی چې دا ټاپی پروژه شروع شوې ده، ډېر زیات خوشبینی او ډېر خوښ یو. نو خبره دا ده چې امنیت به صحیح ونیول شي، که چېرې امنیت ونیول شي نو ستونزې به پېښې شي. او زما اشرف غنینه دا هیله ده چې سوله ته غاړه کېږدي، سوله وکړي، سوله ضرور ده. وسلام بای سلام.
السلام علیکم، زه محمد اکبر د غورمای څخه پیغام ثبتوم. محترم اشرف غنی خان ته دا وړاندې کول غواړم. ورور، د افغانانو غور وکړه، په هر قیمت چې کیږي د مخالفینو سره صلح وکړه، د ټول ملت ارزو صلح ده. والسلام مع الاحترام.
السلام علیکم، زه عبدالرحمن توخی د هرات د باستانی ولایت او د اوبید خولی ولسوالی د هرات، بیا بالخصوص د اوبید ولسوالی دغه چې دی صحت یو صحت یو معرف دواړه به کار دي. صد دې مسؤول صدا د خوات کوم چې مصطفی لیسه کې سلطان موجود دي، چې لیسه چې په خودي مرکز کې ولسوالی دی. هلکان پکې درس وایي، درسونه نسته، مکتب نسته، په شفاخانه کې هم نه ډاکټر سته، نه ډاکټر سره نرس، هیڅوک نسته. ولې موږ توجه د مسؤولین څخه د مرکزي او د ولایتي مسؤولین څخه غواړو چې دې معرف او ولسوالۍ صحت ته توجه ولري، او د دې مسؤولین که دې کاره بدلې کړي نور مسؤولین به ځای شي. والسلام.
زه غلام یم د ساجوی د ولسوالۍ د زابل ولایت څخه خبرې کوم. دا مور فکر په ټول افغانستان کې خلاصې دا ساجوی یو کلا زابل کدا افغانستاني په دې کې د خلاصې او په نورو کې باندې په دغه غوښتنې ساجوی کلات کې ولې باندې په لاس دی دا والی صاحب ته د مختلف دغه درادو خلک د مو شکایت ورسې څلور کال کې یا ډېر مو څه کل راخلې یا چې دمر شای وکړ آزاد دي کې دا اوس مو څه کو په کور کې پرتړلې چې دا چې وای دا د طالبانو د دې چا دي د مو شکایت به تر هغه ځای پورې ورسوي یو کار وکړي درې کال کې راته باندې یوې خاطر نه پټای نه کار کوي.
مثلا مو د زابل ولایت شاجوی ولسوالۍ کې دغه د خاکی افغان او د رنداب او د رزبا شاجوی د اطراف خلک چې په بازار کې راځي ناس ولاړه کوي او یا په هوټلو کې کښېني. د شاجوی د څو محدودو چارواکو لخوا دغه سخت ورول کېږي. خواران یو ځای له ایران، له پاکستان، سړي استومان راغلي، هلته هغوی زبرولي وي، هغو حکومتونه ډېر تنګ کړي دي. دلته دغه چارواکي روزانه په هوټلونو کې ورپسې ګرځي، بس طالب یې ته پلان کوي څوک یې ته پلان کوي څوک یې ورته سخت اذیت رسوي، وهي وټکوي. لهذا غوښتنه مې دا ده چې دغه کار ته باید پای ټکی کېښودل.
مر ستاسو د رادیو څخه دا ایله او توقع لرو چې تاسو د کندهار د معلولینو په باره کې د وزارت کار او امور اجتماعي د طرفه څخه یو څوک مېلمه کړي د مل معلولینو ته تنخواه ورکړي. خورا ډېر په مشکلاتو کې دي. السلام علیکم.
السلام علیکم. رحیم الله سنگروال د لغمان ولایت د علیشنګ نه مې اړیکه نیولې. هیله کوم چې زما دا پیغام نشر ته وسپارل شي. منګا د پولیس محلیانو نه ډیر په عذاب استورو را زی خپل گیر کړم. ما باندې د طالب شک وکړو، بعد بیا غي زما موبایل واغست، ما ته وی ته د طالبانو جاسوسي. او لیکن منګ نه د طالب سره کار لرو، نه د دولت سره، غریب بیچاره خلک است. موبایل رانه واغست، یا ممریکان موبایل را تراکم ممریکان ځان سره قید کړ سیم کارتونه قید کړ ځان ته واغستل سو مینه والا تل په خود علی شان کې په پولیس مالیانو دیدو او وشتل نور خلک خصوصا اول زما ورور وشتو بیا را ته یو دی عمل ورو وشتلا نو دا په کم قانون کې راغلی و ورورا آخر اسلامی جمهوریت دی نه چې کفری جمهوریت دغه پیغام مې نشر ته وسپارئ او دولتیانو نه هیله کوم چې د دې په بدل کې څه نا څه قدم واخلي او دا خبره زما باید په ټپاتې نه شي په مخامخه.
زه مولوی عبدالخالق جریار د بادغیس ولایت د بلمرغاب د ولسوالۍ څخه د پنیرک د قریې څخه پاکستان د دروسه بوبو په وجه په افغانستان کې حکومتداري نه غواړي. دا که اسلامي حکومت وي او که غیر اسلامي، د طالبان حکومت هم پاکستان د امریکا سره په دریدو او په جیکابات کې د عادي پور کولو وړاند کړی. اول سبب د اوبو دی، دوی غواړي چې ټول عمر د افغانستان اوبه د تخفل پر سر ورسي او هیڅ بند پر ونه تړل شي، خصوصا د کونړ اوبه. دوی غواړي چې ټول عمر افغانستان د ده د بې کیفیته شهانو لکه دوا او خوراکي موادو د خرڅ مارکیټ وي. که افغانستان جوړ شي نو بیا به ښه با کیفیته شیان په خپله جوړ کړي او د ده به پر تاوان او کوټه به شي. درېیم سبب د ډیورنډ ناروا او غیر قانوني کرښه ده چې په اصل کې د بلوچستان او پېښور داوه موږ ونو. دوی بیره لري چې که په افغانستان کې یو مضبوط حکومت جوړ شي نو دا داوه به وکړي. د نجیب او طالبانو حکومتونه هم د دغه بیرې رانسکور کړل، ځکه دغه خاوره اصلي د افغانستان خاوره ده، د خېټو پر اچولې. د هغه کسانو څخه مننه چې نړیواله اجماع جوړه او پر پاکستان فشار راویست، اعتبار او اعتماد پر پاکستان باندې کول زما د نظر داسې دي لکه اعتبار او اعتماد چې څوک پر شیطان باندې وکړي. والسلام.
السلام علیکم.
السلام علیکم. دا خلی پکتیا سمکنی ولسوالۍ نه سمیع الله حلیمی تندر خبرې کوم. دا ټول افغانان څخه هیله لرم چې هر افغان دې په هیواد کې نیالګي کوي. دا نیالګي په واسطه په افغانستان کې اوشکلی له منځه ځي، نیالګي هوا صفا کوي او آبادی مینته راوړي.
مننه کوم محترم استاسو او د نورو ټولو دوستانو له پیغامونو څخه. که په خپل سیمو کې ټولنیز ستونزې یا کم نظر لرئ نو ازادي رادیو ته زنګ وهئ، موږ یې درته خبرو. له خپل همکار تای روشان څخه مننه کوم چې د دې پیغامونو په تنظیم کې مرسته راسره کوي. ستاسو نور پیغامونه هم ستا چې په نور خبرونو کې به یې درته خبرو، ځکه د دې خبرونې وخت پوره سو. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د سبټولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهي. په افغانستان کې د پیغام سبټونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
خطلم درت می وانا قتل وا می بخا درت خطلم درت می وانا قتل وا می بخا غگی دین شوم درت می دیر و جړل وا می بخا غږ دې نه شوم درته مې ډیر وژړل وا مې بخا من مستا درمانو گلانو مین خوختا خما پوخ کو درتو لمبا ولوا میں بخا دجنو ٹکو دزہار دپار جبنستا دجنو ٹکو دزہار دپار جبنستا چپے ہے دل مادر توا نو گلوا میں بخا لگے دین شم تدبیر چاری